ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلای کوم. د خبرونه په منځنۍ څپه دوله شپږنی په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. وړاندې د هلمند د جګړو تازه حل درکو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له محمد حدیث پردیس څخه.
السلام علیکم. ستړي مشه په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. د غور ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د تازه پوزي ځواکونو په ورسېدو د دغه ولایت د پساون ولسوالۍ د سقوط خطر له منځه تللی. په لوګر کې د امنیتي وضعیت د خکېدو په هدف پر یو موټر سایکل په یو وخت د دوو کسانو پر سفر بندیز ولګول شو او د هند حکومت په نیوی ډیلی کې د پاکستان سفیر احضار کړ. دا هم بشپړ خبرونه. د غور په پساوند ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې نوې پوزي ځواکونه ور ورسېدل. د پساوند ولسوال فرید افغانیار پرونسي شنبه ازادي راډیو ته ویل چې نوې ور رسیدلې ځواکونه به د هغو سیمو د بیرته نیول لپاره عملیات وکړي چې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. ښاغلی افغانیار ټینګار وکړ چې پساوند ته د دې ځواکونو له ورسېدو سره د ولسوالۍ د سقوط خطر له منځه تللی او د ملي اردو هلیکوپټرو د وسلوالو طالبانو پر مورچو د توغندیو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د پساوند امنیه قومندان عبدالواحد هم ډاډ ورکړی چې د ولسوالۍ د سقوط خطر نشته او څرګنده کړي چې بیګا په نخوتو کې د امنیتي ځواکونو لس خړی او 12 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په لوګر کې د امنیتي وضعیت د ښه کولو په هدف پر یو موټر سایکل په یو وخت د دوو کسانو پر سفر بندیز ولګول شو. په لوګر کې همداراز هغو خلکو ته چې موټر سایکل قانوني اسناد نه لري یوه اونۍ مهلت ورکړل شوی چې قانوني اسناد واخلي او تر هغه وروسته به په دې ولایت کې پر بې اسنادو موټر سایکلونو بندیز ولګول شي. د لوګر د والي وایان سلیم صالح پرون سه شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې موټر سایکل نشي کولای بغیر لاسناد وګرځي په لوګر ولایت کې. هغه سربېره بل په قسمو څه یعنې یو مستقل نشته ولې چې یو نفر استعمد وکړي وګرځېږي، ځکه چې وروستۍ کې په لوګر ولایت ځینې په نورو ولایتونو کې زیاتره زموږ سوال مخالفین د موټرسایکل څخه استفاده کوي.
د لوګر په مرکزی ښار پورې علم کې روانونه یو شمیر وسلوالو چې په موټرسایکل سپارو پر دولتي ادارو د حمله ناکامه هڅه وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي او دفاعي ادارو له چارواکو سره د هلمند، کندهار، زابل او روزګان او یو شمیر شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت د سې شمې په ورځ خبرې وکړې. د ارګ خبر پاڼه وایي ښاغلي غنی د جنوبي او شمالي سیمو د امنیت په اړه د مسؤلانو راپورونه هم وکتل. په هلمند کې وروستیو جګړو په جنوب لویدیځه حوزه کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پوخانی کمشنر نادر نادری په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د ادارې مشر وټاکل شو. ښاغلی نادری مخکې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کمشنر او ویاندند تر سره کړی دی. د ارګ په خبر پاڼه کې چې 13 ورځ خبره شو ولسمشر هیله څرګنده کړې چې په دې ډول به د اداري اصلاحاتو بهیر چټک او د حکومت اداري چارې به منسجم شي. د افغانستان دولت په اداري چارو کې د عدم شفافیت او په اداري فساد کې د ښکېلتیا له امله د نړیوالو مرسته کوونکو تر سخت فشار لاندې دی. وروستۍ کورنۍ خبر په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د ژوند او هنري آثارو په اړه د نړیوال کانفرنس لپاره تیاری پیل شوې دي. د مسولانو په وینا د دې کانفرنس هدف هغو هیوادونو ته د مولانا د اصلي هویت او پلرني ټاټوبي څرګندول دي چې په یونسکو کې د هغه د هنري آثارو د ثبت مسله راپورته کړې وه. د دې کمیسون غړي ذبیح الله احساس پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې موږ به د راتلونکي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د ژوند او هنر د پیژندنې لپاره د نړیوال کانفرنس شاهدان یو. د اقتصادي همکارۍ او نړیوال سازمان یا یوکو چې په بلخ کې د مولانا د ژوند او هنر په اړه د نړیوال کانفرنس د جوړېدو ملاتړ کړی. د افغانستان، پاکستان، ترکیه او آذربایجان په ګډون لس غړي لري. په بلخ کې په دې نړیواله غونډه کې به د یوکو د غړو هیوادونو استازي هم برخه واخلي. ایران او ترکیه څو میاشتې مخکې هڅه وکړه چې د مولانا هنري آثار د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساینسي او فرهنګي چارو په ادارې یا یونسکو کې د ځان په نوم ثبت کړي، خو افغانستان اعتراض وکړ. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د هند حکومت پرون سه شنبه په نوې ډیلی کې د پاکستان سفیر احضار کړ. هندي چارواکو پر پاکستان اعتراض کړی چې ملیشه وسلوالې په دوامدار ډول پر پوله وراوړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویل زموږ حکومت د پولي له پورې غاړې د روزل شوي افراطي وسلوالو د راوختو له امله سخت اعتراض لري. د هند بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې په وروستیو کې د بهادر علي په نوم یو پاکستانی نیولی چې د لشکر طیبه په نوم سختدریزې ډلې د وسلوالو لخوا تر روزنې وروسته هند ته د حملو لپاره استول شوی و. د هندي چارواکو په وینا دې سړي په خپل جرم اعتراف کړی دی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حکومت هیڅکله وسلوالو ته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد خاوره پر بل چا د حملې لپاره وکاروي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د ایران له ولسمشر وغوښتل چې هلته د نیول شوي ایراني الاصل بریتانیوي ښځې نازنین زاغری دوسیه له سره وکتل شي. د تریزا می دفتر پرون وویل چې هغې له ولسمشر حسن روحاني سره د نازنین او دوو نورو کسانو په اړه چې دوه تابعیتونه لري په ایران کې نیول شوي ټلیفوني خبرې کړې دي. د بریتانیا صدر اعظم ویلي تهران او لندن د اړیکو د ښه کولو هڅې کوي، نو له دې امله د دې کسانو په اړه خبرې او د دې مسلو حل مهم دی. نازنین زاغری د مرستې رسولو په یو پروګرام کې ماموره وه او د ایران د رژیم پر ضد د هڅو په تور نیول شوې ده. د نازنین میړه پر هغې لګیدلې تورونه رد کړي دي. او وروستی خبر، د مسکو ګڼ شمېر ښاریانو پرون په دې هیواد کې د تروریزم ضد پر نوي قانون د اعتراض لپاره غونډه وکړه. دا اعتراض کوونکي د مسکو په یو باغ کې راټول شوي وو. هغوی دا قانون د روسانو پر مدني ازادیو او د خلکو پر شخصي حریم د حملې هڅه بللې ده. په روسیه کې د تروریزم ضد قانون کې تعدیلات تېره میاشت ولسمشر ولادیمیر پوتین له لورې توشیح شول. په دې نوي قانون کې د تروریزم او افراطي فعالیتونو لپاره سخت مجازات په پام کې نیول شوي دي. په دې قانون کې د ځینو ځانګړو مواردو یادونه شوې چې که یو څوک ورڅخه خبر وي او حکومت ته خبر نه ورکوي، هغه هم مجرم پیژندل کېدلی شي. د قانون د حکومت نظارتي امکانات ته هم پراختیا ورکوي او د مخابراتي شرکتونو له مسؤلانو غواړي چې د خلکو ټلیفوني مکالمې، مسیجونه، تصاویر او ویډیوګانې لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره له ځان سره وساتي. خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې په هلمند کې حکومتي ځواکونه د طالبانو پر ضد په جګړه کې د پرمختګ ادعا کوي، خو دې جګړو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي.
تقریبا د اویا زره په اضافه توګه د خپلو ځایو څخه بیا ځای
شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د هلمند د جګړو مسله څېړلې ده. په دې اړه هم جزئیات ترکو. د افغانستان د کرنې وزارت د اوبه خور په برخه کې یو پلان پراخوي. یو بزګر وایي
موږ ځمکه څلور جرب ځمکه د لیزر په واسطه موږ ته جوړه شوله، اصل یو په دوه شو.
په لوګر کې یو افغان چې زده کوونکو ته د کانکور د ازموینو د چمتووالي وړیا کورسونه برابروي وستایل شو. یو محصل وایي
چیرې دا ډاکټر صاحب کورسونه نه وایي، همدارنګه موږ کورسونه نه وایي تعقیب کړی، نو هیڅ امکان نه درلود چې موږ په کانکور کې نمرې ترلاسه کړی وای.
په کوټه کې د وړ مې ورځې د چاودنې له امله د څو تنو ټپیانو لمړینې سره تلفات زیات شوي. ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلې اېس ایم ایسونه لولو او یو شمېر نور مطالب تر نهو بجو د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شي. په داسې حال کې چې په هلمند کې د روانې جګړې له امله د زرهاو کورنیو د بې ځایه کېدو خبر ورکړل شوی دی، هلته ملکي او پوځي چارواکي په څو جبهو کې وسلوالو طالبانو ته د ماتې ورکولو ادعا کوي. په هلمند کې پوځي چارواکي وایي چې په څو وروستیو ورځو کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي او حکومتي ځواکونه پر مخ روان دي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور جزئیات.
د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد په ازادي راډیو ته وویل چې د نادلي ولسوالۍ په چانجر سیمه کې پوځي عملیات ښه پر مخ روان دي. زیات سیمه له دشمنه نیول سوي او دشمنانو ته زیات تلفات رسیدلي دي. زموږ عملیاتي ځواکونه اوسمهال د افغانستان د هوایي ځواکونو په ملاتړ پر مخ ځي. دا عملیات زموږ په رهبری روان دي او زموږ په لارښوونه ترسره کیږي. جنرال مراد علي مراد زیاته کړ چې د وسلوالو طالبانو ډلې ته چې د سرې قطعې په نوم یادیږي زیات تلفات رسیدلي دي. هغه څرګنده کړه چې د وسلوالو طالبانو عملیات بهرني وسوال رهبری کوي.
د
تر دې مخکې د هلمند د والی د دفتر خبر پاڼه کې ویل شوی و چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت په ناوه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پراخه حمله په شاتمبولي او په هوایي عملیاتو کې لږ درویشت وسلوال طالبان وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو په ناوه کې پر امنیتي پوستو حملې کړې وې خو شنډې شوې دي. د خبر پاڼې په حواله په هلمند کې وسلوالو د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او په لارو او سرکونو او په داسې سیمو کې چې ملکي خلک اوسي په حملو زیاته اتکا کوي او ملکي خلکو ته تلفات اړوي. خو وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په هلمند کې په وروستیو څو ورځو کې جګړې د پخوا په پرتله زیات شدت موندلی او ګڼ شمېر کورنۍ یې له امله بې ځایه شوي دي. ډېرې کورنۍ لشکرګاه ته تښتېدلې دي. دولتي چارواکي په هلمند کې د دې کورنیو لپاره د خوراکي موادو د څښاک د پاکو اوبو او سرپنا د کموالي یادونه کوي. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده د دې بې ځایه شویو کورنیو پر وضعیت پرون ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د دعوی ازره په اضافه کوغنی د خپل ځای څخه د ځای څخه چې هغه خپل مشورات را ملاقات شي دي یا د هلمند د امسای ولایت څخه ملاقات شي دي د خپل ځای څخه د ځای دي چې نه وځي دي چې هغه دوی نه لګي او نه لګي.
عبدالمجید اخونزاده پرته لدی چې د کوم هیواد نوم واخلي څرګنده کړ چې د هلمند په جګړه کې د یو شمیر سیمایزو هیوادونو استخباراتي ادارې لاس لري او د هغه په وینا هڅه کوي چې د کویټې شورا د هلمند شمالي سیمو ته راولې جوړوي. د لشکرګاه شارته د جګړې ورنږدې کېدو د دې سیمې خلکو او په عمومي ډول د لوی کندهار په حوزه کې د اوسیدونکو اندېښنې زیاتې کړې دي.
افغان امنیتي چارواکي په هلمند کې د هوایي ځواکونو په ملاتړ د طالبانو پر ضد د پرمختګ ادعا کوي. اسادی راډیو ته شیبه مخکې وطن زنګ واه او ځانې د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی معرفي کړ. د وویل چې په هلمند کې طالبان له خپل سیمونه دی پښه شوی. نیویارک ټایمز خبرونه هم د هلمند پر جګړو لیکنه خبره کړې ده. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه نور څه خبره کړې دي. نوریاس نوری کتنه ورته کوي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې په هلمند کې روانو جګړو ته پام اړولې او په یو مطلب کې لیکي افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په هلمند کې په وروستیو اونیو کې وسلوالو طالبانو د پراخو حملو مخه ډپ کړي او تر ډېر هم د نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ تکیه کوي. د ورسپانې په وینا په هغه ولایت کې چې وسلوالو طالبانو یې ځان مرکز لشکرګاه ته ورنږدې کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم افغان او امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې دوی به پرې نږدې چې یو بل ښار هم سقوط وکړي خو هغو اندېښنو ته په پام سره چې د کابل د حکومت د سیاسي اختلافاتو او هم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر سر راپورته شوي د دې ولایت اوسیدونکي او چارواکي داسې انګیري چې لشکرګاه عملا محاصره دی. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي هغه اساسي لارې چې لشکرګاه له نورو سیمو سره نښلوي او بل هغه لویه لارې چې د سیمې اقتصادي او پوځي مرکز کندهار ته غځېدلې په وروستیو ورځو کې په کراتو طالبانو د څو پلونو په الوزولو سره بندي کړې دي. د ورځپاڼې په وینا خلک د تګ راتګ لپاره نورو خامو لارو ته اړ شوي چې هغه هم د طالبانو د تلاشۍ له پوستو تیریږي. په لشکرګاه کې ډیره د سوداګرۍ ډیری کاروباریان او د غیر دولتي سازمانونو کارکوونکي چې هڅه کوي له دې ښاره ووځي د لارو بندېدو یې هم دغه کار ستونزمن کړی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه وسلوالو طالبانو چې له څو میاشتو راهیسې لشکرګاه ته نږدې د باباجي سیمه نیولې په وروستیو اونیو کې پر نادلي ولسوالۍ هم حملې ډېرې کړې. د هغې ولسوالۍ چې لشکرګاه ورڅخه څه باندې لس کیلومتره لرې ده. د احمد شیرزاد په نوم د لشکرګاه یو اوسیدونکي نیویارک ټایمز ته ویلي چې خلک له جګړه ځپلو سیمو لشکرګاه ته راځي که طالبان لشکرګاه ونیسي څه به کېږي. شیرزاد وایي موږ له اوږدې مودې راهیسې د جګړو شاهد یو. نور له دغه ژوند د بېزاره یو. ډېر به خوشحاله یو چې که طالبان یا ناتو مو په وژلو سره د سختۍ له دغه ژونده خلاص کړي. استرالیایي انډیپندنت ورسپانې په کابل کې د یو امریکایي او یو استرالیایي د یرغمل کېدو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې دغه بهرانیان چې په کابل کې له امریکایي پوهنتون سره کار کاوه خپل استوګنځای ته په لاره وسلوالو کسانو وتښتول. د ورسپانې په وینا افغانستان چې د وسلوالو طالبانو له شخړو سره مخامخ دی په دې وروستیو کې پکې یو شمېر بهرانیان یرغمل شوي دي. ورسپانه د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکي چې په یو بیان کې ویلي موږ استرالیایانو ته سپارښتنه کوو چې افغانستان ته ولاړ نه شي ځکه هلته امنیت تی وضعیت ډیر خطرناک دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان روغتیا وزیر په هیواد کې د درملو واردونکو شرکتونو ته خبرداري ورکړې ده. مخکې تر دې چې د دې خبرداري په اړه تفصیل درکړو، د کرنې او اوبو لګونې د وزارت له ژمنې مو خبرو. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت په پام کې لري چې شاوخوا 1 میلیون هکتاره ځمکې خړوبولو ته امکانات برابر کړي. دغه وزارت دې هدف ته د رسیدو لپاره پرون له یو شمېر نړیوالو او کورنیو شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړل. یو شمېر بزګران چې پخوا یې له یو شمېر پروګرامونو څخه د کرنې د وزارت ګټه پورته کړې ده وایي چې حاصلات یې زیات شوي دي. یوسف خان چترن له کابل له نور تفصیل سره.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت وایي هڅه کوي چې د حاصلاتو د لوړولو او اسانه اوبو لګولو لپاره د لایزر سیستم له لارې کرنیزې ځمکې هوارې او د اوبو سیستم پراخ کړي. دغه وزارت د یاد هدف لپاره په لومړي قدم کې د سه‌شنبې په ورځ له یو شمېر نړیوالو او کورنیو خصوصي سکتورونو سره د ځمکې د هوارولو، خړوبولو او اوبو لګولو شبکو بیا رغونې تړونونه لاسلیک کړل. د کرنې وزارت د اوبو لګونې ریاست سرپرست انعام الله صافی وایي وزارت هڅه کوي چې له اوبو پاتې شاوخوا 1 میلیون هکتاره کرنیزه ځمکه تر اوبو لاندې راولي.
زراعت د یو منسجم پلان چې هغه ملي برنامه د آبیارۍ ده په پام کې لري چې څنګه کولای شو بیرته د جنگ نه مخکینی حالت ته لاړ شو او د 1 میلیون هکتار ځمکه چې کومه مخکې آبیاري کېدله دا بیرته د اوبو خر لاندې راشي. دویمه مهمه موضوع په آبیاري کې موجوده منابع د اوبو چې موجودې دي د دې نه زمونږ دهقان څنګه کولای شي چې په عظمی توګه استفاده وکړي.
د معلوماتو لمخې له جنگونو مخکې افغانستان شاوخوا 3.2 میلیون هکتار هواره خړوب ځمکه لرله، خو له کورنیو جنگونو وروسته دا ساحه 2.2 میلیون هکتار ځمکې ته راټیټه شوې ده. د کرنې وزارت وایي چې د شاوخوا 1.6 میلیون افغانیو په ارزښت د نویو دغو تړونونو له لارې هڅه کېږي چې روان کال د هیواد په 1.5 ولایتونو کې شاوخوا 6.5 زره هکتار ځمکه هواره او په کابل او پروان ولایتونو کې د اوبو لګونې 15 شبکې بیا ورغوي. د هیواد یو شمېر بزګران وایي چې د دې پروژو له عمل کېدو سره د اوبو او کیمیاوي سرو له ځای کېدو مخنیوی کېږي او حاصلات یې ښه شوي دي. د لوګر ولایت یو تن بزګر عبدالوهاب:
موږ ځمکه څلور جرب ځمکه د لیزر په واسطه موږ ته جوړه شوله، نو دا هغه و چې موږ به مخکې 6 ساعته اوبو چټي بې ځایه تللې، اوس هغه اوبو په 3 ساعتو کې موږ ته هغه مځکه خړوبوي او حاصل یې یو په 2 شو.
د اوبو لګونې ریاست د معلوماتو له مخې په افغانستان کې اوس مهال 50% څخه ډېرې اوبو د کرنیزو ځمکو د نه هموارې له امله ضایع کېږي. افغانستان د دې ټولو ستونزو او د کرنیز نوي سیستم سره د بزګرانو د ناشنایۍ سره سره په یو کرنیز هیواد مشهور دی او ویل کېږي چې ډېر وګړي لام دې لارې خپله نفقه برابروي. د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد چې په یاده غونډه کې ګډون کړی وایي تر هغې چې وچې ځمکې خړوب نه شي د افغانستان زراعت وده نه کوي.
کانالونه به وستل شوي، نوسازي به کم شوي، اصلاح شوي تخمونه به ورکړی شوي، پیسې به را پیدا شوي. ولې اساسي ستونزه لا پاتې ده؟ اساسي ستونزه دا ده چې زمونږ وچو ډاګونو ته اوبه نه دي ختل او اوبه ډېرې لرو.
هغه وایي چې افغان حکومت باید د چالو ویرې پرته د خپل اوبو په ایسارولو په کروندو کې لاغې څخه د استفادې هڅې ګړندې کړي. افغان حکومت بیا ویلي چې د اوبو څخه به اعظمي استفاده کوي او د ځمکې د خړوبولو تر څنګ د برېښنا تولید لپاره به له خپل اوبو کار واخلي.
د افغانستان د روغتیا وزیر په هیواد کې د درملو واردونکو شرکتونو ته خبرداري ورکوي ک چیرته د افغانستان په داخل کې پانګونه ونه کړي د دریو کلونو په موده کې به ترې جواز واخیستل شي. فیروز الدین فیروز د خبري د سیشن بي پورس د درملو او روغتیاي محصولاتو د تنظیم د سیستم د پیاوړتیا او نیمګړتیا موندلو په اړه یو ورځنی ورکشاپ ته وکړي. په دې اړه تفصیل کابل د سجرادو خبریاله ناجا صافی راکوي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایل دی روسي حسداد چې د هیواد دننه د دارو درملو د تولید کچه زیاته کړي. فیروز الدین فیروز د سیشن بي پورس د درملو او روغتي محصولاتو د تنظیم د سیستم د پیورتیا او نیمګړتیا مندلو په اړه یو ورکشاپ ته ویل چې د درملو وارداتي شرکتونه به تولید ته وهڅول شي. خغلی فیروز همدارنګه په هیواد کې د درملو واردونکو شرکتونو ته خبرداري ورکوي کچې د افغانستان په داخل کې پنګونه ونه کړی د 3 کلونو په موده کې به ترې جواز واخیستل شي.
دولت پالیسی دا چې له دې وروسته هغه شرکتونه چې افغانستان ته دوا واردوي ورته شرایط ایښودل کیږي. په هغه صورت کې چې د هیواد په کورني تولیداتو کې برخه اخلي هغوی ته په تدارکاتو کې ونډه ورکول کیږي او هغه شرکتونه چې نه غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي له 3 کلونو وروسته جواز اخیستل کیږي. موږ په دې اساس غواړو چې په هر ډول چې وي کورني تولیدات تشکیل کړو.
د امیر روغتیا وزیر وایي دا مهال 95% دارو درمل وارداتی دي چې لدی ورسته به تر ډیره هڅه کیږي چې درمل په هیواد کې تولید شي. فیروز الدین فیروز هیواد ته د درملو د واردېدو قاچاق او په دې برخه کې یو شمېر نورې ستونزې ومنلې، خو ټینګار یې وکړ چې د ستونزو هواري ته جدي کار کوي. دا مهال په افغانستان کې د درملو د واردولو لسګونه شرکتونه کار کوي چې د خلکو په وینا تر ډیره واردونکي درمل ښه کیفیت نه لري. خو د افغانستان د متشبثینو عالي بورد د مدیر پلاوي مشر رحمدین حاجی آغا غونډې ته د وینا پر مهال وویل دوی هم غواړي چې له دولت سره همکاري وکړي، خو په وینا یې چې حکومت باید د دوی په کارونو کې د مداخلاتو مخه ونیسي.
ما اجناب وزیر صاحب تقاضا درم کې در کابینه
مغل جناب وزیر صاحب څخه غوښتنه کوي چې د کابینې په غونډه کې لا خصوصي سکتور نه لا بي ځای مداخلاتو او لا فساد نه یادونه وکړي، لا دې مخنیوي وکړي. مونږ هم غواړو چې خصوصي سکتور لا تاسو سره لاس په لاس همکار ووسی،
همکار بشي په هر ځای کې هستن.
نموړي همدارنګه ویل چې خصوصي سکتور د محل په هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دی او کچیر مخنیوي ونه شي نو دوی به له فعالیت لاس واخلي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاډ ورکړ چې د یادو ستونزو د هواري لپاره به جدي هڅې وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په رهبری او مدیریت کې د شزو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې او د کار او ټولنیزو چارو وزارت ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې مسؤلانو د سیشن بی په ورځ په کابل کې وویل دا پروګرام د پروموټ د پروګرام یا برخه او په کار کې د ابتکار لپاره د اشرف غنی ژمنه ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا نړیواله پراختیایي اداره وایي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به په رهبرۍ او مدیریتي چارو کې 1500 روزل شوي افغان مېرمنې د کار لپاره چمتو شي. د دې ادارې مسؤول هربي سمیت د سې شنبې په ورځ په دې برخه کې د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره د یو تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې د افغان مېرمنو د ظرفیتونو په لوړولو کې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
I can assure you that we will be here side by side moving forward.
دا ډور کوم چې موږ به د خزو د ظرفیتونو په لوړولو کې له تاسو سره ولاړ یو. په تیر دا اقدام چې د سول لپاره د خزو د مشارکت لپاره له اقتصاد سره مرسته کوي او دا د جمهور رئیس غنی یو ابتکار دی.
خاغلی سمیت وویل دا پروګرام د پروموټ د پروګرام یو برخه ده چې تر 15 کلونو پورې د سیاسي رهبرۍ، مدیریت او سوداګرۍ په چارو کې افغان مېرمنې روزي. په خاطر دی افغان حکومت ویلی چې هر کال له خونځې څخه فارغ شوی شاوخوا ولکه ځوانان د کار په لټه کې وي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي داسې ځوانان هم شته چې د لیسانس سند لري خو بیا هم د بیکارۍ له ستونزې کړیږي. دا وزارت وایي اوس هم د ځوانانو پر وړاندې یو لړ ستونزې شته چې د کافي تجربې نه لرل یوه له دغو ستونزو څخه ده. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین وریاخیل وایي چې په دولتي ادارو کې د ښځو روزنې ته پام کول ډېر اغېز لري.
This is a good momentum for Afghan women for
دا د افغان مېرمنو د پرمختګ لپاره یو ښه فرصت دی او پروموټ هم یو لاسرولنه ده. دا پروګرام د 15 کلونو لپاره دی او د هغوی لپاره چې عمر یې له 18 کلونو څخه تر 150 کلونو پورې وي. دا د افغان مېرمنو د پرمختګ په لاره کې د امریکا د ژمنو یو بیلګه ده.
مېرمن اوریا خیل وای دا مېرمنې به د روزنیز دورې تر پای ته رسیدو وروسته یو سند ترلاسه کړي چې تجربې به د کارمندلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د امریکا نړیواله پراختیایي اداره وایي چې له 15 کلونو راهیسې د افغان مېرمنو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره هڅې کوي او دا هلې ځلې به جاري وساتي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد بوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په دوهم نیمه کې یعنی له اتمې بجو وروسته د انصاف په لټه کې پروګرام خبرو. په دې پروګرام کې د یو معلول افغان شکایت تر تاسو در رسو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخص شپې پیغامونه خبرو، خو تر یو راپور وروسته ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې اسمسون الوله. د لوګر اوسیدونکو د یو داسې ټولنیز خدمتګار فعالیتونه ولمنځل چې له 14 کلونو راهیسې هر کال تر 3000 پورې زده کوونکو ته په وړیا ډول د زده کړو زمینه برابروي. نجیب الله الخیل او په دې اړه نور تفصیل.
د لوګر ځای چارواکو مدني فعالانو او اوسیدونکو د یو داسې کس فعالیتونه وستل چې دا دیار لس کاله په پرله پسې توګه د یاد ولایت زرګونو ځوانانو او تنکیو زلمیانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. نوموړی کس ملي سوداګر عبدالرحمن وطنوال دی چې په خپل شخصي لګښت هر کال خواوشه 3000 کسانو ته په لوګر کې د ښوونځي له چاپېریاله د باندې د کانکور د تیاری په ګډون د بیلابیلو زده کړو زمینه برابروي. د دوشنبه په ورځ د لوګر د ولایتي شورا یو تنغړي قاسم خوشیوال آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوموړي کس لخوا ځوانانو ته د کانکور د تیاری پروګرامونه ګټور وبلل او زیاته کړه چې له دې لارې د یاد ولایت ځوانانو ته د زده کړو او د کانکور د ازموینو د تیاریو ښه زمینه برابره شوې ده.
تنوال صاحب کوم زړسوان دی چې خلکو ته لري او ډېر مهربان ده. لوګر ته تقریبا دیارلس کاله کېږي چې دوی په دغه اړه ډېر زحمتونه باسي، خصوصا د سږ کال هم چې دوی کوم پروګرام شروع کړی دي، دا زموږ د ځوانانو خاطر ډېر د تقدیر وړ پروګرام ده.
دا چې په لوګر کې په وړیا ډول د ښوونیزو کورسونو او پروګرامونو د جوړولو فکر له عبدالرحمن وطنوال سره څرنګه پیدا شو، نوموړی وایي چې له ډېر فکر او سوچ وروسته دې نتیجې ته رسېدلی چې د ټولنې د نوي نسل روزنه تر هر څه ډېر ارزښت لري. د یې هیله څرګندوي چې سږ کال به هم دیارلس سوه هغه ځوانان چې د دولسمو ټولګیو زده کوونکي دي د دې ښوونیزو پروګرامونو د تعقیب په نتیجه کې د کانکور د ازموینو له لارې پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي.
یوازینی شی چې ما غوره وګڼو هغه دا ده چې د تعلیم او تربیې له لارې خپل ولس ته د خدمت مصدر وګرځېږم او الحمدلله سه په دې برخه کې زه ډېر بافکه ځوان بولم، ځکه د ولس د تایید وړ ده او نتایج د کانکور په دا څو کلونو کې چې د لوګر د ولایت اخیستل کېږي ډېر د اطمینان وړ دی.
د وطنوال د ښوونیزو پروګرامونو یو تن فارغ شوی زده کوونکی بختیار احمدزی وایي که چېرې دا پروګرام یې نه وای تعقیب کړی، د کانکور په ازموینه کې ورته د ښو نمرو اخیستل ناشونی ول.
هغه کسان چې د وطنوال صاحب کورس ویلی دی نو هغوی په کانکور کې ښه نمرې ترلاسه کړي دي. که چېرې دا د وطنوال صاحب د کورسونه نه وای، همدارنګه موږ کورسونه نه وای تعقیب کړي، نو هېڅ امکان نه درلوده چې موږ په کانکور کې ښه نمرې ترلاسه کړی وای.
د لوګر والی حلیم فدایی دا ډول ټولنیز پروګرامونه د حکومت او ولس د وصلې یوه کړۍ بولي او له نورو خصوصي متشبثینو هم غوښتنه کوي چې د ټولنې د پرمختګ او د ځوان نسل د روزنې لپاره د وطنوال په شان پروګرامونه عملي کړي.
دغه ډول اجتماعي، ټولنیز او فرهنګي کارونه کولای شي د خصوصي سکتور، دولتي سکتور او ولسي سکتور ترمنځ د وصل کړی شي. ما هیله دا ده چې نور خصوصي متشبثین هم همدغه لار تعقیب کړي.
ملي سوداګر عبدالرحمن وطنوال دا هم وایي غواړي له دې ښوونیزو پروګرامونو سربیره د زده کوونکو لپاره په ژمنیو رخصتیو کې له اووم تر دولسمو ټولګیو پورې د مرکز په ښوونځیو کې ژمني ښوونیز پروګرامونه جوړ کړي تر څو په راتلونکي ښوونیز کال کې زده کوونکي په پوره تیاری زده کړې پر مخ بوزي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي رادیو په منځني څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې خبرو، خو اوس په اسمي سنو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
صاحب الله د کونړ له دنګا ملوسوالي له ولسم شخواړي چې د دوی په سیمه کې د واکسین مسلې ته توجه وکړي. دای وای ماشومان په ناروغي وخت شوې دي. یار محمد تحریک لیکي ولسم شرا هلمند ته پاملرنه وکړه او وی شوره. جان محمد لیکي د هلمند په جګړه کې طالبان لمات سره مخامخ دي. افسکزای لیکي زه د هلمند د ناوې ولسوالي یم او اوس په کابل کې محصل یم. افسکزای بیا لیکي د جګړې له امله مې له کور سره د دوې اونۍ وشوې چې اړیکه نه ده نیولې. زبیح الله د هلمند له نهر سراج ولسوالي څخه ورته لیکنه لري. دی وایي د جنګ له امله مې دوې هفتې وشوې چې له کورنۍ سره اړیکه نه ده نیولې. محمد عارف وفا له لشکرګاه لیکي په لشکرګاه کې چې هر چاته ګورم روحن یو ډول نارامه دی. اقرا عثماني له زابل لیکي په هلمند کې امنیتي چارواکي هم ژغې نه دي ځکه امنیت خراب شوی دی. میرامشا له ګیلان لیکي د پاکستاني کلدارو چلند چې بند شي د افغانستان اقتصاد به وده وکړي. حاجی ګل عزیز د هلمند ولایت څخه لیکي د هلمند جګړه د هلمند پله ته رارسېدلې ده. او عبیدالله بیا لیکلی دی چې د هلمند په جګړې کې له پرون را په دې خوا تغییر راغلی دی او طالبان پشا شوي دي. بسم الله عابد د هلمند د راپورونه بے بنسټ دی چې جګړه مهار شوې ده، اوس هم جګړه په شدت روانه ده. نور الله بارکزی لیکي په هلمند کې دولت او طالبان دی بلاخره جګړه بس کړي، ولس ډیر له ستونزو سره مخامخ دی. زموږ خپرونې په افغانستان کې په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي خپرې شي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. له محمد حدیث پردي څخه لنډ خبرونه.
د غور ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې د تازه پوځي ځواکونو په ورسېدو د دغه ولایت د پسابن ولسوالۍ د سقوط خطر له منځه تللی. په لوګر کې د امنیتي وضعیت د ښه کولو په هدف پر یو موټر سایکل په یو وخت د دوو کسانو پر سفر بندیز ولګول شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي او دفاعي ادارو له چارواکو سره د هلمند، کندهار، زابل، اروزګان او یو شمیر شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت د سې شنبې په ورځ خبرې وکړې. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی کمشنر نادر نادری په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د ادارې مشر وټاکل شو. په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین محمد بلخی د ژوند او هنري آثارو پاړه د نړیوال کانفرنس لپاره تیاری پیل شوې دي. د هند حکومت په نیوی ډیلی کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د ایران ولسمشر وغوښتل چې هلته د نیول شوي ایرانی ول اصل بریتانیوي ښځې نازنین زاغری دوسیه له سره وکتل شي. او د مسکو ګڼ شمېر ښاریانو پرون په دې هیواد کې د تروریزم ضد پر نوي قانون د اعتراض لپاره غونډه وکړه. هغوی د قانون د روسانو پر مدني ازادیو او د خلکو پر شخصي حریم د حملې هڅه بللې ده.
په کوټه کې د وړمې ورځې د چاودنې په ضد پرون د بلوچستان په مرکز او اکثرو سیمو کې بشپړ کار بندیز اعلان شو او ټولې تعلیمي ادارې تړل شوې وې. د بلوچستان حکومت د دې پېښې په تړاو درې ورځنی ماتم اعلان کړی. برکوال میاخیل له کوټې له نور تفصیل سره.
د کوټې په ملکی روغتون کې پر مدافع وکیلانو د ځان وژون کې برید د قربانیانو شمیر لا پسې زیاتیږي او په مرګونی حالت کې پراته ټپیان هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې پیښه کې له ټپي کسانو څخه پرون دوه نورو تنو هم سا ورکړه او د وژل شویو کسانو شمیر درې اویا تنو ته ورسېد چې شاوخوا پنځوس تنه پکې مدافع وکیلان دي. د دې خونړۍ پیښې په ضد د بلوچستان د تجارانو اتحادیې په ټول ایالت کې کار بندیز اعلان کړی و چې په نتیجه کې د کوټې ښار لوی او واړه کاروباري مرکزونه په بشپړ توګه تړلی وو او د ایالت په نور اکثرو سیمو کې هم کار بندیز شوی وو. د تجارانو د اتحادیې مشر عبدالرحیم کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرکزی انجمن تاجران ټول مرګري څوک وینه ورکوي او مریضانو ته څوک پر لاشو باندې ولاړ دي او دا ډیر ولمناک حادثه ده. دا زموږ د صوبې او د ښار او د ملک لپاره ډیر سخت نقصان دی. مرکزی انجمن تاجران بلوچستان مکمل شټډون هرتال د کوټ په ښار کې او په صوبه بر کې چې دی مر د سوګ اعلان کړی دی.
ایالتي حکومت پر مدافع وکیلانو د ځان وژون کې برید په ضد په ټول ایالت کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی چې د بلوچستان اسمبلی په شمول د اکثرو لویو دولتي دفترونو بیرغونه راکښته کړل شوي دي. د دې ترڅنګ د بلوچستان پوهنتونونه، کالجونه او ټولې تعلیمي ادارې هم د سه شنبې په ورځ د ماتم په توګه تړلې وې. د دوشنبې په خونړۍ پیښه کې د وژل شویو اکثرو مدافع وکیلانو او دوو وژل شویو خبریالانو د مړیو د ښخولو لړۍ چې وړمه ورځ ماسپښین پیل شوې وه تر پرون ماسپښینه یې دوام وکړ او ټول وژل شوي سان د کوټې په شمول د بلوچستان په شاو خاصمو کې خاورو ته وسپارل شول. دا عوامي نېشنل ګوند د ایالتي مشر اصغر خان اڅکزي کشر ورور اصغر خان هم د دې پیښې له قربانیانو څخه وو او د سه شنبې په ورځ په چمن سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. ورور اصغر خان اڅکزي د جنازې په مراسمو کې د وینا په محل وویل: د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د سه شنبه په ورځ کوټې ته راغی چې لومړی نظامی روغتون ته د ټپیانو پوښتنې ته ورغی او بیا یې په ملکی روغتون کې د پیښې د ځای تر لیدو وروسته له رسنیو سره خبرې وکړې. عمران خان وویل: خپل منځي اختلافات مو د ترهګرۍ د ځپلو په مخ کې باید خنډ نه شي. مش ټول پاکستانیان پر دې خبر هم ژغیو چې هر ډول ترهګرو ته به ټول قوم په ګډه ماتې ورکوو. پر ځای د دې چې پر یو بل د غلطیو تور پورې کړو، د کوټې په پیښه کې چې هر څوک لاس لري، هر سازمان چې وي، موږ ټول قوم به په کلک هوډ سره هغوی ته ماتې ورکوو. سره له دې چې د کوټې د وړمې ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت د جماعت الاحرار په نامه وسلوالې ډلې منلی، خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټی وایي په بلوچستان کې داعش او پاکستاني طالبان نسته، خو وایي څوک چې د ترهګرۍ په پیښو کې لاس لري په ضد به یې کلک ګامونه پورته کړي. په بلوچستان کې پاکستاني طالبان او داعش نسته، خو هر څوک چې د وسلوالو ملاتړې دي موږ به یې ونه بخښو. موږ بیرته خپلو خلکو ته باور ورکوو چې ملکي حکومت او امنیتي ادارې به په ګډه په بلوچستان کې بیرته امنیت راولو. پرون ماښام د کوټې په بېلابېلو ځایونو کې، خصوصا په ملکي روغتون کې، د وړمې ورځې د پیښو پر ځای لوړ پوړي دولتي چارواکیو او عامو خلکو د وژل شویو کسانو په یاد شمې بلې کړې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خبريږي، او د ماښام لوو د سهار تر بجو پورې آشنا راډیو په منځني سپه دولش پښنوي په افغانستان کې اوریدل شي. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبره کړو، د انصاف په لټه کې پروګرام کې د یو مایوب شکایت اوریدل شي. دا پروګرام خان محمد سین وړاندې کوي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید، او غواړو چې پکې د کابل ولایت د باګرامۍ د ولسوالۍ د یو معلول رحمان الله ستونزه خبره کړو. رحمان الله د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې خبرونه ته ویلي چې د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره د یو معلول په توګه رجستر او حقوق هم د نورو معلولینو په سیر ثبت شوي، خو ډېرې میاشتې کېږي چې خپلې تنخواه پسې په دفترونو کې سرګردانه ګرځي. د ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزې زیاتې دي، په تنخواه پسې ډېر ګرځېدلی خو ستونزه تر اوسه حل شوې نه ده. دی وایي اړ شوم چې خپل غږ د ازادۍ راډیو له لارې د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مسؤلینو ته ورسوم.
د انصاف په لټه کې
کله چې رحمان الله له ازادۍ راډیو سره په اړیکې کې و، دا پوښتنې مو ځنې وکړې. ورور ستا نوم څه دی او د کوم ځایه مو تماس نیولی؟
نوم مې رحم الله ده، د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. صاحب
ستا ستونزه څه ده؟
ما یبینو ماشا طول ولسوالی ته ورکل د کابل نوای هته ورکل، اما د بګرامۍ ولسوالی تر اوسه پورې پاتې ده. او دی وایي چې موږ تخصیص نه لرو، دی ماده کې موږ ته پیسې نه درکړي چې موږ تاسو ته ماشا درکو. چې زو بیا دی موږ ته وایي چې تاسو یو میاشت بعد راشي، یو میاشت انتظار وباسو، بیا ورشو، بیا وایي چې یو میاشت بعد راشي، یو میاشت بعد راشي احوال واخلي کېدای شي راغلي. دقیق موږ ته نه وایي، همداسې یو مشغوله غونډه خبر موږ ته کوي.
سو میاشت کېږي چې تنخواه پسې ګرځي؟
دا څلور پنځه میاشتې کېږي چې زه راځو. که دوی مو سره واده ډېره مخکې نه کړی چې تاسو معاشات به په دغه وخت باندې حواله شي، اما دغه پنځه شپږ میاشتې موږ زه راځو بې فایدې ده.
د بګرامۍ د ولسوالۍ د ټولو معلولینو تنخواه پاتې ده او که یوازې ستا تنخواه پاتې ده؟
دوی خو وایي چې ستاسو مکمل به ولسوالۍ پاتې ده، اما ماته معلومات نورو نه کېږي. خو ستاسو زه کله ځم که خپل بانکي کارت چې کوم همداسې ده، پیسې پکې نه وي. او که دوی ته ورنه محاسبې ته یا مثال د نورو شعباتو ته هغه وایي چې تاسو ماشنه تر اوسه نه دي اول شوي او موږ په تخصیص نه لرو، پیسې نه لرو.
څه وایي چې د دې ولسوالۍ تخصیص ولې تر اوسه نه دی راغلی؟
وایي موږ په نه پوهېږو، دولتي کار ده نو دوی خود سې وایي دا منصوبین چلته کوم دي.
وروره څنګه معلول شوې؟ څو کاله کېږي او د معلولیت کارت یې اخیستی او که نه؟
د معلولیت خو ډېر وخت وشو، تقریبا اتلس اولس کاله ووتل، اما ما کارت مې دا یو نیم کال کېږي چې جوړ کړی ده. تر اوسه پورې مې اول ځل ده چې زه اخلمه. او چماش واخلم اماده چې دی ما سره واده کړو چې تقریبا شپږ میاشتې بعد به تاسو ما شتر کولای شي اما تر اوسه پورې هر دو میاشتې بعد یو میاشت پاس شل ورځې بعد دې څنګه ما سره واده کوي په وخت ورځم پیسې پکې نه وي حادثه خو ملکي حادثه وه په یو کور کې راباندې انفجار وشو او هغه هلته زما ښی لاس په دې کې معیوبه شو او بیا چې کله راغلم یو چارو ته د لاره وښوده چې ته یو کار جوړ کړه ته خو معیوبي بیا هغه مکمل مراحل مې طی کړل په امنیت او په والي او په دې خلکو باندې هغو سر هغو تایید کړل چې هو دا کار شوی په دې وخت کې د هغو سره اسناد موجود و هغه نه بعد ما ته کتابچه را کړه او کتابچې نه بعد کارت هم راته راکړه واده را سره وکړه چې بس تا معاش به حواله شي
ورور د کوم بل کار وس هم لري او که یوازې هم دغې تنخوا ته ناست یې
والله اوسه پورې کار نه کوم نه نه بل کار نه کوم صرف همدغه معاش په تمه باندې یم
ته وایې چې د بل کار وس نه لرې نو ژوند یې له سختیو سره مخ نه دی
والله ژوند خو بس نو سړی چې کار نه کوي ژوند خو به طبیعي ده چې تریخ به وي که نه
په کور کې د بل څوک نه شته چې کار وکړي او دا ستونزه دې ورسره کمه شي
نه زه خو خپله داسې څوک نه لرم چې کار وکړي همدا یو زه یم او مقصد کله کله کوم کار مر پیدا شي چېرته کوم منشیتوب منشیتوب بل شی پیدا شي نن سبا کار نه شته نو په هغه کې سره څه کار کوم او که نه وي اوس فی الحال بېکار یم دا څو میاشتې ووتلې
ته چې کله مربوطو دفترونو ته تللی مسؤولین څه وایي چې تنخوا به دې کله حواله شي
نه زما د قصه ته یوه خبره کوي یک ما باد اوله شه بېږي یا کونی ما باد اوله شه بېږي صرف دومره وایي چې اول یې واخله نور څه نه وایي پیسې د سوي دي زموږ نه خلاص یې هېڅ نه مشکل موږ نه شته اما موږ تخصیص نه لرو دوی داسې وایي
اوس له دې وزارت څه غواړې
بس سازمن خدا غوښتنه سم د ماش حواله کې په خپل وخت باندې ته ماش راکې نو ستو غوښتنه ته نه لرو
د انصاف پلټکه
د بګرامای د ولسوالۍ د یو معلول رحمان الله ستونزمو د کار او ټولنیزو چارو د وزارت لمرستیاله جمیله افغانی سره شریک کړه او مو پختله محترم مرستیاله وزیر جمیله افغانی د بګرامای د ولسوالۍ یو معلول رحمان الله وای سره لدی چې د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره د معلولیت حقوق تثبیت شوی خصو میاشت کېږي چې تنخوا پسې سرګردانه دی دا ویلی شي چې د معلولینو د نوي کال د تنخواګانو ورکول به کله پیل شي
انشاءالله مونږ په کابل ښار کې ټول ولسوالیانو ته ټول ناحیو ته مونږ ناحیوار تخصیص ورکوو او څنګه تر هوسه پورې مونږ د 93 او 94 کال قرض چې و هغه مونږ خلاص کړو انشاءالله اوس د 15 نوي کال پرداختونه مونږ شروع کړي یو انشاءالله په نږدې راتلونکي 2-3 ورځو کې مونږ ته وزارت مالیه تخصیص ورکوي او انشاءالله مونږ خپل مراجعین ته پیسې رسوو اداري کارونه مونږ طرف نه خلاص دی فقط معینیت مالی د غوی تخصیص انشاءالله ورته راځي
رحمان الله دا هم وایي چې ډېر میاشتې وشوي دفتر په دفتر ګرځي خو هسو نتیجه نه ده ورکړي
دا ډېر جالبه خبره ده چې دا یو کل مراجعه کوي او د دې مشکل حل کیږي نه زمونږ په سیستم کې چې ډېر زیات یو شخص ته تاخیر راشي د یو میاشت نه زیاتر تاخیر نه راځي دا ورور ته زما تلیفون نمبر تاسو ورکړي انشاءالله زه په خپله ورسره خبرې کوم او کېدای شي چې دا په خپله سبا سهار راشي زما دفتر ته انشاءالله د دې مشکل بررسي کوو چې حاصل وجوهات څه دی څنګه دا ورور ته د دې حقوق نه دی رسول شوی
جناب موین صاحب د بګرامۍ په ولسوالۍ کې د معلولینو تنخواګانې همدا اوس جاري دي
بالکل بالکل ټول ولسوالیان ته انشاءالله رسیدلې دی څنګه چې ما مخکې وویل د پروس کلونو قرضه جات چې و هغه خلاص شو او اوس زموږ تادیت د نوي کال لپاره شروع دی
جناب افغانی صاحب که دغه ورور ستاسې خبرې اورېدلې وي او وغواړي چې ستاسې دفتر ته راشي او خپل ستونزه درته له نږدې ووایي ژمنه کوئ چې ورسره به وویني او مرسته به ورسره وکړئ
ولې نه انشاءالله مونږ خو خدمت دپاره دلته راغلی یو او انشاءالله د دوی خدمت دپاره حاضر یو کېدای شي چې راشي او تاسو زما خپل شمېره دې ته ورکړي چې ما سره تماس ونیسي انشاءالله زه خدمت ورته ولاړه یم
د انصاف پلټکه
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا ود دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه لرئ او هلې قانوني وي لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادی او اوریدونکي
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو دا دې بیا هم د ازادي او اوریدونکو د دې خبرونې په وړاندې کولو سره له تاسې سره یو. دا خبرونه ز اجمل تورمان د طاهر روشان په همکارۍ سره تاسې ته وړاندې کوم. نو راځي پیغامونه ته ورشو کوم چې تاسې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکو ماشين کې ثبت کړی دي.
السلام علیکم، زه سردار ولی د پکتیا څخه تاسو سره تماس کوم. ما د افغانستان د دولتي چارواکو نه دا هیله ده چې په افغانستان کې هر ځای کې استخبارات زیات کړي او خپل عملیات پر ځای کړي وکړي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو دا پیغام پریږم. سراج احمد یم، د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ څخه. محترمه، څرنګه چې موږ نن کور په شاجی ولسوالۍ کې د نیم خرغنده ولسوالۍ کې د ارغنده او خارګ لري سخت مشکلات سره مخامخ دي. په ټول ولسوالۍ کې د ارغنده یو کلینیک وجود نه لري. په دې حکله باندې د سوي کارکونکو د شاجانې لرياست څخه موږ غوښتنه درته چې موږ د پاره د ولسوالۍ کې یو کلینیک جوړ کړو. او موږ ارغنده ولاره ډیره خراب ده. په تیر څوار لسو شپږو کلونو کې د غټې توجه نه رسوي چې دا غلاره ته جوړه کړي. موږ لري سخت مشکلات سره خامخ یو د دولت توجه واره. اخر مزم به د خاوري او سیدل کې به د خاوري د ملک وګړي یو ځای دی وکي چې د دولت توجه زموږ ته وګړي او موږ د مشکلات ته توجه وکړي. سره د زموږ د شاعت په برخه کې یو کلینیک راته جوړ چې دا غلار نه جوړ شي تر څو موږ ملزم په سیر او تر شاجي موږ سره پراور شي چې د دولت توجه. السلام علیکم.
السلام علیکم،
زه مته
ولایم د پکتیا ولایت کومانه ولسره خبرې کوم. او زمونږ په ولسوالۍ کې دا مشکل دی چې د پټان ولسوالۍ د نوي کنډو لاره چې ونه تړي او ټول طالبان په هماغه لاره راځي زمونږ ولسوالۍ ته. د پټان نه راوړي موږ د پاکستان د متا سنګر د وزګړي نه راوړي مقبلو ته، او د مقبل نه راځي د سرنګړه سیمې ته. سرنګړه سیمې نه راځي او چیلم ته. چیلم نه ځي ورګوډه کې مرکزی دی بس هغه دینه تفصیلیږي. دغه لارې مخنیوی چې ونه شي نه دی ګرځې د تګمانې لوی لار کې اندغه دینه راځي یا دلته دریږي او ټولې لارې اندغه دینه خرابه ده. دا لارې چې مخې ونه شي او د نری کنده او د مقبلو دا طالبان په دغه لار نه کوي چې ټولې لارې دغه دینه خراب دي.
السلام علیکم، یا مطلب روزګان ولایت تخصص په پیغام پیلدم. د کندهار مبارک دغه وایم، د کندهار باندې په نیټل شي د حکومت یو ډیر په پیغام دی. ولې موږ د حکومت څخه یو اهل لرو باید د دې کندهار او باندې دوه ته باید مخرت وټاکي او دوی نشته درې نشته تر څو د خلک د کندهاري ځان سره لري کی وټاکي. د دې داسې یو کتاب خو دی په کندهار کې چې یو خلک نه خبره دي د کندهاري باندې کوي دی او دا وایي چې کندهاري دا چې سره ګیرسه هغه پولیس نه اخی دا خدای شو څنګه چې مصطفی سړی کندهاري سره په تیوري او پولیس یې تیر کیږي. نو واخ دا خو ډیر یو بیزا کار دی او شې اقدام د مرنبول دا ډیر بد اقدام دی. بیر حکومت د دې مخنیوي وکي او دې ته مهلت ورته کی. والسلام.
زما ولسمشر محمد اشرف غنی ته دا پیغام دی، پاکستان سمدغه سي قوي دریزونی سي او پاکستان د نور سفرونه ونه کی. اول دا سي په دینګرار کې کونړ کې بزدا سي بس امنیت کمانډانو خپل پیدا کې قندار کې پیدا شوې ده. دا سي کالدار بند کلا غوانه وچلا ولا بزدا سي کمانډان پیدا شي په دلته خدای د حکومتي چارواکو کار دي. دا بند شي دلته دیو مرکه کې چې د زمون کان د دولت کالدار ستا کار دي، دکاندار کار دي، دا د حکومت کار دي چې چا ته د بهرني اثر ولي دل او دیواد غلي زبط کیږي. نو دا غوانه په کالدار بالکل په کونړ په دغه کې بند شي په ننګرهار کې. سرحدی ولایتونو قندار کې بند شو او غانه جگہ سلا خدمات پیغام او سلام
دوستانو د پیغامونو په لړ کې مو اوریدل چې کڅه هم په کندهار کې د کلدار د بندیدو په اړه هر کله شوه خو اندېښنه دا ده چې وای وخت کم ورکل شوه دی چې هغه کسان چې کلدار لري دا ځان ته په افغانۍ وبدل کی. په همدې اړه مو غوښتل چې د کندهار ولایت د مقام نظر هم واخلو چې څومره وخت ورکل شوه دغه کسانو ته. زموږ همکار سباون کاکړ د کندهار د والی لویان خاغلی سمیم خپلواک سره مرکه کړې ده. راځي په ګړه دغه
زما پوښتنه دا ده جناب خپلواک صاحب، د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې حکومت دې څه وخت د دوی لپاره ورکړي چې د دې لپاره ورکړي چې دوی خپل کالداري په افغانۍ تبادله کړي. ستاسو د ادارې په دې اړه څه وایي؟
مننه. د دغه موضوع لپاره چې لمړی باید ووایي چې د کندهار د ولایتي ادارې د لوري څخه هم پرون یو غونډه دایره سوله چې هغه کې امنیه کمانډان د اوتاک تجارت رئیس د افغانستان بانک د حوزې په کچه رئیس دوی په دا غونډه کې اشتراک لره او په غونډه کې هم د کالدارو پر باندې دوه باندې بحث وسو. خلکو ته هم یعنی وخت ورکړل شوی دی چې د رسنیو د لارې څخه همدارنګه په ولسوالیو کې د ځینې مساجدو له لورې او د امنیتي کسانو هم دا تعهد وکړي چې موږ هم په ولسوالیو کې دغه موضوع د کالدارو د بندېدو د موضوع تر ولسوالۍ پورې موږ رسوو. دوی ته وخت ورکړل شوی دی.
جناب خپلواک، څومره وخت دوی ته ورکول شوی دی؟
په تدریجي ډول سره تقریبا داسې زیاتو کم یو نیمه اونۍ یا لس ورځې وخت ورکړل شوی دی دوی ته.
خپلواک صاحب، د کندهار ولایت سرفان سره به دومره پیسې موجود وي چې کندهار ولایت ته ووي شي یا د کندهار خلکو ته ووي شي یا دومره کالدار چې په افغاني بدلیږي، څه نظر لري؟
تیر ورځ هم کومه غونډه چې د رسوي و د کندهار والی په مشري سره د افغانستان بانک د صاحبي زون مسول په دا غونډه کې برخه لره. هغه ویل چې کوم ستونزه موږ نه لرو د افغاني په حساب سره، هر څومره چې وغواړي صرفان موږ کولی شو چې افغاني دوی ته په اختیار کې ورکړو. او همدارنګه یو بله ډېره مهمه موضوع چې یاد اسوله چې هغه روزمره یعنی هر سهار به دوی صرفانو ته او همدارنګه اوتاک تجارت ته د افغانیو او د کالدارو هغه نرخ به ورکوي دوی ته چې کالدار یې د افغانستان بانک له لورې څخه ټاکل کېږي. هغه د بهرنیو اسعارو هغه ټاکلی نرخ چې دی هغه ټاکل کېږي. او خو تېره ورځ دا تعهد یې وکړي چې کومه ستونزه موږ نه لرو د افغانیو په برخه کې، ولا افغانۍ لرو موږ کولی شو چې صرفانو ته په اختیار کې ورکړو.
بله، د دغه کالدارو د بندېدو سره به څه فکر کوئ؟ آیا د کالدارو په عموم ډول په عمومي ډول به د کالدارو نرخ په کندهار کې خصوصا په کندهار کې رقم سي او څنګه؟
اغلبا معلومدار ده کچېره موږ وګورو مخکې کالدار یعنی زر کالداري 650 افغانۍ کېدلې چې دغه د افغانۍ ته د اولیت ورکولو په برخه کې یعنی دغه پروسه شروع شوې ده چې لمړی په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د خلکو له لورې دغه موضوع هدف بلل چې دوی یعنی ولسي خلک په خپله خوښه ویل چې موږ په راتلونکي کې د کالدارو پر ځای باندې د افغاني څخه غواړو چې استفاده وکړو او په راکړه ورکړه کې افغاني وکاروو. یعنی اوس که چېرې موږ وګورو چې ډېر تغییر راغلی دی، یعنی د افغاني خپل ارزښت د لاسه نه دی ورکړی او کالدار خپل ارزښت د لاسه ورکړی دی او افغاني پورته شوی دی.
اوس بیا هم راځو ستاسو پیغامونه اورو، وګورو چې نور دوستانو په خپلو پیغامونو کې څه ویل دي.
سلام علیکم، جوړ په خیر. ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ورځ ابراهیم جان خبره کوم د هلمند ولایت څخه. هغه هم د لشکرګاه شهر سره ورور. چې دغه ته مو دا هیله ده چې هلمند ته ځواکونه راوستي، هلمند ته پوځ راوستي، هلمند ته کومک ورکړي. هلمند د سکوت په حال کې دی، شهر د سکوت په حال کې دی ورور. بابا جول سوالی نیول ده نه دالی ول سوالی نه چانجیر سم لا بلکې دا چانجیر سم لا نیول ده. اوس کار پر نو شروع دی وره. هیڅ واصل کنه راغله، هیڅ فوز دل کنه راغله ورور. د چارواک صدا غهیل ورور چې غته ټول چارواک چې ګوره هلمند ته توجه کړي. هلمند ته کوڅه حال کې دی ورور. نو پیغام نه شر کې استای د زری رادیو ته یو جهان مننه ورور چې موږ وخت راکې د اعلی پامان.
سلام علیکم، آیا سلام د کومار لا آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. باز دې پیغام دا دی چې د پاکستان هلیکوپټر چې لوګر په لوګر کې د طالبانو په سیمه کې پرې وتلی دی، نو د پاکستان خو نفوس په طالبانو باندې خپل زیات دی، ځکه چې د هغې تمویل تجهیز او ټریننګ او سازمان هغوی ورکوي، او د کوټې شورا د پاکستان شورا د هغې په لاس کې. دوی څنګه د افغان حکومت نه د همکارۍ غوښتنه کوي؟ او بله دا چې کله کفتر ورانی د تخنیکي د ترمیم دپاره بیول کېږي نو پیلوټ کوي، په دې کې پاکستاني جنرالان او روسي جنرالان څه کوي؟ دې نه معلومیږي چې دوی په خپله قصدن د لوګر په سیمه کې طالبانو سره لیدل کوي چې پاکستان جنرالان پکې جرګه شي او روسان هغوی ته تجهیزات ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه راشد الایم د کونړ څخه د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلام کوم. زما سلام قبول او منظور کړي. باقي د دولت مخالفینو دا هیله لرم چې په لارو کې عوام خلک جوړوي، دولتي خلک جوړوي. آیا دوی اختار نه دی دوی کو چې جنگ کوي او جنګیږي خو د یو مقصد دپاره جنګیږي؟ د حکومت رالاسه کوم، د خلک رالاسه کوم، اداره رالاسه کوم، چې دې دسې دا خلک ځورئ او دغه سرباز دغه سربازان ځورئ، دغه دولت اتبا ځورئ. آیا دوی به سار لدا نوي عسکر د کوم ځای نه را وړي؟ دوی ته خوند بیا غړ غټ مخالفین پیدا کېږي. نن پر دوشنبه په ورځ باندې مازدیګر څلور بجې د غازی آباد ولسوالۍ د کونړ غازی آباد ولسوالۍ په لار کې 15 کسان ښکته کړي دي. عوام خلک او زنانه او ماشومان ته په سړک پرېښلي. آیا دا ظلم نه دی؟ دا ظلم دی. دا یو انساني بشري حقوق نه ناحق عمل دی. باید دې اصلاحات وشي او په دې کې هېڅکل وروڼ چې دا دولت د لارې امنیت ونیسي او طالبان وروڼ نه دا خواهش لرم چې عوام خلک دې نه ځوروي. جنګ کوي، سیاست دې وکړي، سیاست کوي او جنګ کوي، جنګ دې وکړي، خو عوام خلکو ته په لارو کې نه ودرېږي. دغه عوام، دغه خلک، دا د خويندې دي، دا ماشومان دي او بچان دي، دا خلک دي ورونه دي. ما پیغام ټول اوریدونکو ته ورسېږي. السلام علیکم.
زه عبدالغفور د کندهار د ولایت تختپل د ولسوالۍ د ازادي راډیو څخه و جنرال اجازه دا غوښتنه لرم، دا هیله لرم چې دا د تختپل د ولسوالۍ عسكر چې دا ولاړ دي خلک ورځي د خلکو څخه شان اخی وای چې بیا راوځي در کوم هغه ځنی غلا کوي او دا څنګه خلکو ته څنګه کوي. ما د جنرال عبدالعزیز څخه دا خواسته چې دا خلکو ته وایي چې واخی دا خلک ډیر ځنی په عذاب دي او کدار کم کوي خو ولا کوي څوک بیا د ولسوالۍ له لارې. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه منیب اللہ فضلی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. غواړم چې د غزما پیغام خپور شي د مهاجرینو په اړه چې ستونزې رامنځته شوې. دولت دې ته جدي پاملرنه وکړي او هغه مهاجرین چې دلته د پاکستان راغلي دي او د غم خادۍ د ګډون لپاره او هغې دلته سره د کارډونو د تورخم د لارې نشي اخوتلی، باید دولت دې ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه کارډونه سره واوړي او خپل کډې رابار کړي او خپل ګران هیواد ته راشي.
دا هم د نن ازادي او اوریدونکو چې تاسو واوریدله تر بلې مو پلوې او بخونکې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې یو خبره چې باید وکړو، هغه دا چې په دغه خبرونه کې خبر شوی پیغامونه په هیڅ ډول د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي. خوشاله اوسئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Yeah.